علیکم دا مشال ویډیو دا وخت ما سیګر 3 بجې شوې دي ځاني ساجون ودر سره په دې روانه خبرونه کیم په دې خبرونه کې به وره چې په پدې خبرونه کې باوري چې په اورګزو ایجنسی کې دوا سرتیری وجل شوې دي دغه سي د حقاني شبکې پر سي د عملیاتو په اړه د امریکا بیان د بلوچستان د خلکو د ستونزو او د ولسمشر زرداری لخوا سیبل ایوارډونو ورکولو په اړه به هم ریپورت ووري د ترڅنګ د سیمې او د نړۍ په اړه نور ریپورټونه هم لرو خو لومړی به د دې سات تازه خبرونه وورو چې فرخندا وزیر تاسو ته وړاندې کوي
قبایلی سیمه اورګزو کې د امنیتی ځواکونو او طالب وسوالو ترمنځ انخته کې دوه پوځیان او دیرش وسلوال وجل شوي دي. د افغانستان په بیلابیلو سیمو کې بمی چاودنو ګڼ شمېر کسانو ته مرګ ژوبل اړولې او نن بعد د اسلامي همکارۍ د تنظیم په سرمشیزه کې د شام د رکنیت ځنډولو په اړه خبرې کیږي. دا خبرونو تفصیل په قبایلی سیمه او رغزو ایجنسی کې د امنیتی ځواکونو او طالب وسوالو ترمنځ انخته کې د دوه پوځیانو په شمول دوه دیش کسان وژل شوي دي. په دې انخته کې 15 پوځیان ژوبل هم دي. د استخباراتي ادارې د یو چارواکي تر مخه پرون د نهه په ورځ دغه پیښه د بر او رغزو په خادیزه سیمه کې هغه وخت رامنځته شوه چې پوز د وسوالو په یوې پوسټې باندې برید وکړ. په ژوبلو کې یو کیپټن هم شامل دی. ټول ژوبل کسان د پیښور سی ایم ایچ هسپتال ته وړل شوي دي. چارواکي زیاتوی چې دوی د وسلوالو دغه پوسټه قبضه کړی ده. په دې اړه د وسلوالو لخوا تر اوسه کوم دریز مخته نه دی راغلی. اخوا په کرم ایجنسی کې د امنیتی چارواکو په وینا د ماین په یوې چاودنه کې یو پوځي وژل شوی او 14 نور ژوبل دي. په افغانستان کې د بمی چاودنو په لسکونو کسان وجلی او د سلو زیاتې جوبل کړي دي. افغان چارواکي وایي تیر ورځ نا وخت د هیواد د نمروز ولایت په مرکز زرنج کې د درو ځانمرګو بریدونو په نتیجه کې لږ تر لږه 16 کسان وجل شوي او د سلو نه زیات جوبل دي. په دې اړه د نمروز د ولایتي شورا مرستیال محمد نادر بلوچ وایي
د افغانستان د خلکو دښمنان د روژې په مبارکې میاشت کې د خپلو ایجنټانو په واسطه دا ډول حملې کوي. دوی زیات شمېر خلک مړه او ټپیان کړل. موږ د سیمې د دښمنانو دا ډول اعمال غندو.
نن سهار د خوست ښار د سهرباغ په نوم د امریکایي اډې په دروازه کې په افغان کاریګرو چې د امریکایي پوځیانو په اډه کې مزدوري کوي و سوال برید شوی چې په پایله کې تر لسو زیات کاریګر ژوبل شوي دي. اخوا په هلمند کې سلور کمی مشران د ماین په یوې چاودنه کې وژل شوي دي. د هلمند د والی بیان داود احمدي وایي پیښه د چهارشنبې په شپه د کجکی ولسوالۍ د کازیخیلو په سیمه کې رامنځته شوې چې په ترڅ کې د همدغې سیمې سلور کمی مشران وژل شول. په توګه د دغې دواړو پیښو ذمهواري چا په غاړه نه ده اخیستې. امریکا د دغه بمی چاودنو په سختو ټکو غندنه کړې او دای د ولس د دښمنانو لخوا د روژې په مقدسه میاشت کې یو ناوړه ګام بللی دی. د افغانستان ولسمشر حامد کرزی د پاکستان د ولسمشر آصف علي زرداری نه غوښتنه کړې ده چې د دوی په خاوره حمله دی ودروي. نن د افغان ولسمشر د دفتر نه په خبر شوی یو بیان کې ویل شوی دواړو ولسمشانو پرون په مکه کې د اسلامي همکارۍ د تنظیم د سرمشریز په دوران ملاقات کړي. په دغه لیدو کتو کې ولسمشر کرزی صدر زرداری ته ویل دي د پاکستان لخوا د دوی د هیواد په سرحدي سیمو حمله د پاکستان په اړه په افغانانو کې ډېر منفي اثرات خوربی. په دغه بیان کې دانه دی ویل شوی چې د پاکستان لخوا د سرحدي سیمو د حملو د اندېښنو په اړه پاکستانی وفد سویل دي. دواړه مشران د یو ګډ وفد په جوړولو رضا شوي دي چې دغه سرحدي سیمو دوره به کوي او د پولي د بلې خوا د حملو د دابو په اړه به پلټنې کوي. تاسو مشال ریډیو ته غوږی. د سعودي عرب بادشا عبدالله د اسلامي همکارۍ د تنظیم یعنی او آی سی د سرمشریزې پرانیسته وکړه چې د مسلمانانو د یووالي لپاره رابلل شوی. تمه ده چې په دې غونډه کې به زیاتره د شام د بحران په اړه په داسې حال کې خبرې کیږي چې د روانې هفتې په سر کې د او آی سی د بهرنیو چارو وزیرانو وړاندیز کړی و چې د دې 250 هیوادونو بلاک کې د شام غړیتوب وځنډول شي. د تیونس صدر چې دغه هیواد کې د پاسون وروسته د تیر کال په آزادو انتخاباتو کې منتخب شوه د سرمشریز نه د شام خلاف د سختو ګامونو پورته کولو غوښتنه کړې. په دې غونډه کې د ایران صدر احمدی نژاد هم ګډون لري او د شاه عبدالله سره په جوخته چوکۍ ناست و او سیرونکو دې ته په اشاره سره وایي دا هم د جورجاړي یو ګام دی. د شام په شخړه کې سعودي عرب د باغیانو د یاغیانو ملاتړ کوي او ایران د شام د صدر بشار الاسد ملاتړی دی. نن د شام په دمشق ښار کې د یوې پوځي ودانۍ سره نږدې بمی چاودنې درې کسان جوړ کړل. دا چاودنه د هغه هوټل سره نږدې شوې چې پکې د ملګرو ملتونو سارونکي هم موجود دي. د شام سرکاري ټلویزیون وایي دغه چاودنې یو شمېر ګاډو ته هم نقصان رسولی دی. د شام د بهرنیو چارو مرستیال وزیر فیصل ال مقداد وایي په دغه چاودنه کې د ملګرو ملتونو د مشن غړو ته زیان نه دی رسیدلی. د آزاد شام په وسط دغه برید پلامنلی ده. بلخوانن د سعودي عرب په مکه کې د اسلامي همکارۍ د تنظیم د 50 هیوادونو یو سرمشیزه هم کیږي چې په دې خبرې کوي د شام رکنیت معطل کړي، خو ایران د دې سخت مخالفت کوي. پرون د امریکا د دفاع وزیر لیان پانیټا په ایران تور لګولی و چې د شام په شخړه کې مهم رول لوبوي او په دې اړه ملیشیا ته روزنه هم ورکوي چې د شام ځواکونو سره به یو ځای جنګیږي. پنیټا زیاتوي،
موږ د ایران پراخ موجودیت ګورو او دا زموږ لپاره د سختې اندېښنې وړ ده چې داسې کیږي. موږ دا فکر نه کوو چې ایران ته په دا وخت کې داسې رول لوبول پکار دي. دا چې دا خطرناک کار دی کوم چې په شام کې په روانو وژنو کې زیاتوالی راولي، او دا چې دا عمل د یو داسې رژیم د مرستې هڅه ده چې موږ یې ګڼو بل اخر رانسکوریدونکی دی. خو دا هر څه چې روان دي په رښتیا د شام د ولس تکلیف به زیات کړي.
د امریکا د دفاع وزیر لیان پانیټا وایي واشنگتن په دې باور نه کوي چې ګنې اسرائیل د اټومي وسلو په سر په ایران د برید کولو فیصله کړې ده. دا خبرونه
خبرینم د فرخنده وزیر نه اوریدل. اوریدونکو تاسو ته مشال ریډیو خبرونه په انټرنیټ mashalradio.com باندې اوریدلې اولستلې شي. په روانه خبرونه کې باور په اورګزو جنسي کې د امنیتي ځواکونو وسلوالو تنمنس نخته کې د دوو پوځیانو په شمول 2 وسلوال وجل شوې دي. د امریکا د دفاع وزیر وایي پاکستان پوځ داسې اشاره ورکړي چې شمالي وزیرستان کې بزر پوځي عملیات وکړي. په دې اړه یو کارپو وایي د ولس مشر آصف علي زرداري لخوا د سیول ایوارډ ترلاسه کولو وروسته ځینې کسان وایي
زما د پاره او زمونږ د ټول سواد د پاره او د ټول خیبر پختونخوا د پاره یقینا دا د فخر خبره ده.
او په نیس پروګرام د نړۍ رنگونه کې به د هندي سینما د نوي فلم حال واره. دا او نور ریپورټونه هم لرو مشال ریډیو سره. اوسو د خبرونې لومړی ریپورت اړخته. په قبایلي سیمه اورګزو ایجنسی کې د امنیتي ځواکونو وسلوالو ترمنځ په نښته کې دوه پوځیانو په شمول 2 وسلوال وجل شوي دي. د نهې پروز د بره اورګزو ایجنسی په خادیزو سیمه کې د ترسره شوي خونړۍ نښتې له امله 45 پوځیان زخمیان شوي هم دي. دغه مرګ ژوبله په سیمه کې له وسلوالو څخه د پوستې نیولو پر سر مخې ته راغلی ده. نور حال په دې ریپورت کې اورو.
د استخباراتي ادارې یو چارواکي د وینا چې په قبایلي سیمه او اورګزو ایجنسی کې د امنیتي ځواکونو او طالب وسلوالو ترمنځ د نښتې له امله دوه فوجیانو په شمول 2 وسلوال مړه شوي دي. چارواکي تر مخه چې د نهې په ورځ دغه پیښه بره اورګزو ایجنسی په خادیزه سیمه کې فوجیانو لخوا د مخالفینو په یوې پوستې باندې د برید کولو په وخت رامنځته شوې ده. چارواکي وایي چې په نښته کې د 2 تر 15 پورې کسان هم زخمیان شوي دي. په زخمیانو کې د جمال په نوم یو کپتان هم شامل دی. دغه کسان ان په خواص یا مچ رختون ته رسول دي. په خپل خبرو کې چارواکي اول چې په زخمیانو کې د زینو حالت د اندېخنې وړ دي. د دې سره چارواکي د وسلوالو څخه د پوستې نیولو داوا هم کړی ده. د پوستې نوم ډولنه سر خودلې کې په سیمه کې دغه پوستا د وسلوال طالبانو اهم ګڼګڼل کېدو. په دې اړه چارواکي وایي چې دغه پوستې په ډېر مشکل سره د مخالفینو څخه ونیوله. د اورګزو ایجنسی انتظامی له خوا هم دغه نخته بخله او شو خود نور جزئیات ورکولو څخه انتظامی ډډه و وکړه. په دې اړه طالبان وسله والو لخوا هم تر اوسه کوم دریس مخه ته نه دی راغلی. اورګزو ایجنسی کې د 1300 میاشتو راهیسې پاکستانی فوجیان وسله والو په ضد په عملیاتو کې بوخت دي او دعوه کوي چې په دغه عملیاتو کې د سوونو مخالفینو د وژل کېدو تر څنګ د هغوی یو شمېر صالحم له منځه وړی دي. دو دن وړاندې ګول ټیګري او چون ټیګري پوستې فوجیانو د وسله وال طالبانو څخه نیولې وې. د کورمې الشیزو سیمې سره نږدې په خادزه سیمه کې پوستانې والو پس اوس هم د وسله وال طالبانو مضبوطې ټکانې دي. په سیمه کې سما بازار، غونډه میله او قریشي چوک اوس هم د وسله والو په قبضه کې دي، خو چارواکي زیاتوي چې ډولنې سرنیولو پس اوس سیمه د دوی په کابو کې ده. په سیمه کې د بدامنې اجازه نه ترلاسه کېدو په وجه خبرې اعلان نه شي کولی چې دغه سیمې ته لاړ شي او د روانې جګړې په هکله تصدیق شوي معلومات مخې ته راوړي. په دغه جګړه کې زیاتره وخت د امنیتي سرچینو له خولې په ورکړل کېدونکي معلوماتو تکیه کولی شي، خو طالبان وسله والو د امنیتي سرچینو له لارې مطبوعاتو ته د ورکړل کېدونکي معلوماتو سره اتفاق نه کوي. بندوبستي سیمه همګو کورم ایجنسی او خیبر ایجنسی سره په لګېدو اورګزو ایجنسی د پاکستان هغه قبایلي سیمه ده چېرته کې چې دا وخت یو شمېر وسله وال ډلې فعالیتونه کوي. په سیمه کې د وسله والو خلاف فوجي اپریشن تیر 2013 کال مارچ میاشت په 23 نیټې پیل شوی او چې لا تر اوسه پورې دوام لري.
د امریکا د دفاع وزیر لیان پنیټا اسوسییټډ پریس خبری ایجنسی ته ویلي چې د پاکستان پوسټ په لنډ وخت کې د افغانستان پولی ته نږدې په خپل یو قبایلي سیمه کې د وسلوالو پر ضد د عملیاتو کولو اشاره ورکړي. دا د امریکایي چارواکو هغې غوښتنې ته یوه اشاره ده چې د هغې په وینا پاکستان دې په شمالي وزیرستان کې د میشتې حقاني شبکې پر ضد عملیات وکړي، خو پاکستاني چارواکي وایي دوی پر یو وخت په ډیرو محاذونو جګړه نشي کولی. اوس پوښتنه دا ده چې آیا پاکستان د امریکا د دې غوښتنې منلو ته تیار شوی دی او کنه؟ کچرې په شمالي وزیرستان کې عملیات کوي نو به یوازې د حقانی پر شبکې پر ضد کوي او که د ټولو وسلوالو پر ضد؟ زموږ همکار بوریوال کاکړ د دې ټولو پوښتنو د ځواب لټولو هڅه کړې ده او دا رپورټ یې جوړ کړی دی.
د امریکا د دفاع وزیر لیون پنیټا وایي د پاکستان پوځ په نږدې راتلونکي کې د افغانستان له پولې سره نږدې په یو قبایلي سیمه کې د وسلوالو پر ضد د پوځي عملیاتو پیلولو plan lari.
They're going to take that step in the near future. I can't tell you when.
هغوی په نږدې راتلونکي کې دا ګام اخلي، زه دا نشم درته ویلی چې کله، خو موږ ته چې کومې اشارې راکړل شوې دي هغه دا دي چې دوی دې ته تیار دي چې زر دا عملیات
وکړي.
د لیون پنیټا اشاره شمالي وزیرستان تشکاری چیرې چې د دوی په فکر حقانی شبکه میشته ده او له هغه ځایه په افغانستان کې په نړیوالو او افغان ځواکونو بریدونه کوي. په اسلام آباد کې د سیاسي چارو کارپوه حسن عسکری مشال ریډیو ته وویل یو خو پاکستان د داسې عملیاتو څرګنده اشاره نه ده ورکړې او بل په دې سیمه کې تر هغه وخته بریالي عملیات نسی کېدای تر څو چې له دې سیمې د وسلوالو د تښتېدو مخه نه ونیول شوی.
نارتھ وزیرستان میں آپریشن بیکار ہوگا جب تک کہ آپ
په شمالي وزیرستان کې به تر هغه وخت عملیات بې ګټې وي تر څو چې دا سیمه په بشپړه توګه په ولکه کې نه وي اخیستل شوې. هغه ځکه چې که هلته عملیات کیږي نو به هغه خلک افغانستان او نورو قبایلي سیمو ته ولاړ شي او داسې به هغوی خپل ژوند وژغوري. نو که په شمالي وزیرستان کې عملیات کول وي نو د لومړی له افغانستان سره پوله وتړي او که داسې ونه کړي نو به دا عملیات ناکام وي.
د امریکا د دفاع وزیر لیون پنیټا ویلي د دې عملیاتو لومړی هدف به حقانی شبکه نه بلکې پاکستانی طالبان وي. په پېښور کې مې د سیمه ییزو چارو له کارپوه رحیم الله یوسفزي څخه وپوښتل چې د امریکا غوښتنه خو پاکستانی طالبان نه بلکې حقانی شبکه په نښه کول وو. نو هغه راته وویل
پاکستان حکومت یا فوج امریکا سره کوم خبرې کړې دي نو هغه یو څه دا ویلي دي چې موږ به د خلکو خلاف مخکې عملیات کوو کوم چې د پاکستان لپاره یو خطر دی او هغوی پاکستان خلاف جنگ کوي. نو هغې کې بیا دغه تحریک طالبان پاکستان چې کوم ډله ده چې د هغې مشري حکیم الله مسعود کوي نو دا به د هغوی خلاف به دې زیات عملیات کوي.
دلته پښتنه دا راپورته کیږي چې پاکستان به د حافظ ګل بهادر له وسلوالي ډلې سره څه کوي، کومه چې نه یوازې په شمالي وزیرستان کې فعاله ده بلکې د پاکستان پوځ یو پر بل د برید نه کولو تړون هم ورسره لاسلیک کړی و. رحیم الله یوسفزای د دې پښتنې په ځواب کې وایي
دواړه فرید دا وایي چې دا امن پریکړه اوس هم شته او هلته به داسې عملیات نه کیږي. نو یا خو به د هغې سره به د دوی یعنی دا پریکړه ختمیږي دا عملیات د خلاف هم کیږي خو هغه ماته خیال نه ښکاري تمام دا معلومات کې خیال مې دی چې ترجیحات دا دي چې مخکې طریقه طالبان پاکستان اکی ملا مسعود ډلې خلاف او د هغې چې کوم نور اتحادیان دي دا خلاف وشي او دې کې القاعده هم شامل دي خو بیا دغه حضرت عبدالقادر سره کلنجه راغله نو بیا خو به دا جنګ نور هم خور شي زه فکر نه کوم چې پاکستان حکومت به ټولو خلاف په یو ځای باندې عملیات کوي
د پاکستانی پوز مشر جنرال اشفاق پرویز کیانی پرون د دی پوز په کاکول روزنیز مرکز کې د یوې غونډې پر مهال ویل دي چې که په پاکستان کې د اورپکیتوب مخونني ولسوا نو دا ملک د کورنۍ ولسی جګړې له خطر سره مخامخ کیدای شي د سیاسي چارو کارپو حسن عسکری وای دا خبره سمه ده خو د پاکستان پوز د ځینو اورپکو ډلو پر فعالیتونو سترګې پټوي
دا خبره خوسمه ده چې په پاکستان کې سخت دریزی او تشدد مخ پر زیاتې دودي او ښکاره خبره ده چې لدې و ټولنې ته خطر ورپېښه ده لیکن په دې لړ کې بدلون یوازې د بیانونو تر حد لیدل کیږي ځکه چې موږ ته معلومه ده چې ډېری اورپکي ډلې فعال دي پر کوم چې پوز او حکومت سترګې پټوي نو اصل خبره به هغه وخت څرګندېږي چې عملی ګامونه پورته کړل شي
رحیم الله یوسفزای وای د ترهګری د مخنیوي په لړ کې د پاکستان په دریز کې اوس یو څه بدلون لیدل کیږي
مخکې پاکستان زیات کوشش نه کوي اوس دې کې زیات کوشش کوي چې افغان طالبان باندې فشار راولي چې هغه دا خبره ومني چې دوی به د کرزی حکومت سره خبرې کوي او افغان طالبان فعلا دا خبره نه مني نو ممکن ده چې هغه طالبان چې پاکستان کې بندیان دي هغه مجبوره کړي او هغوی د افغان حکومت چارواکو سره کښېني خدا بدلون پاکستانی پالیسی کې راغلی دی چې هغه اوس غواړي چې د افغانستان حکومت سره زیات تعاون وکړي
د امریکا د دفاع د وزیر لیون پنیټا دا سرګندونې له هغه وروسته مخې ته راغلی دي چې امریکایي ولسمشر باراک اوباما یو داسې بل منظور کړ چې حقانی شبکه یو بهرنی ترهګر ډله وګرځوي
د امریکا د خارجه چارو د وزارت ویان دی وکټوریا نیولند ویلی دی چې خارجه وزیر هیلری کلینټن د دې خبرې جاج اخلي چې د امریکایي کانګرس د غوښتنې په رڼا کې د حقانی ډله د ترهګرو ډلو په تور لیست کې شامل کړي او کنه هم په دې موضوع اف پی خبری ایجنسی یو رپورت خپور کړي چې مهم ټکی د داود خټک نه اورو
ایف پی خبری ایجنسی لیکي د امریکا د خارجه چارو وزارت د پاکستان پورې تړاو لرونکي د حقانی ډلې په اړه اندېښنه څرګنده کړي او ویلي دي چې د دې خبرې جاج اخلي چې د امریکایي کانګرس د غوښتنې وروسته د حقانی ګروپ یو ترګره ډله وګرځوي او کنه ایف پی لیکي د صدر اوباما حکومت په بیا بیا له پاکستانه غوښتي چې دغه اورپکي ډلې چې په افغانستان کې کارروایانې کوي پر ضد اقدام وکړي خو تر دا دمه یې دا ګروپ یو ترګره ډله نه ده ګرځولې د تیری جمعې په ورځ صدر اوباما د ډیموکراتیک او ریپبلیکن ګوندونو په مرسته هغه قانون دستخط کړو چې لمخه یې خارجه وزیر هیلری کلینټن ته د حقانی ډلې د ترګرې په تور لیست کې د شاملولو د امکاناتو د جاج اخستلو لپاره ډیر شوزې ورکړې شوې دي تیر ورځ خبریالانو ته د بریفینګ په وخت د خارجه وزارت ویان دی وکټوریا نیولند ویل موږ د حقانی ډلې د کاروایانو په اړه د کانګرس د سختي اندېښنې سره موافق یو د دې پوښتنې په جواب کې چې خارجه وزیر هیلری کلینټن به حقانی یو ترګر ډله وګرځوي د دغه ویان دی وینا وا چې خارجه وزیر اوس د دې جاج اخلي ایف پی لی کی امریکایی چارواکی حقانی ډله په افغانستان کې د زنې سنسنی خیز بریدونو ذمہوار ګرځوي چې پکې د روان کال د جون میاشت کې کابل سره نږدې په یو هوټل برید او تیر کال د امریکا د سفارت محاصره شامل دي د هوټل په برید کې اتلس کسان وژل شوي وو د ایف پی په وینا امریکایي سینټ او ایوان نمائندگان په خپلو قراردادونو کې له خارجه وزارت غوښتنه کړې وه چې حقانی ډله د ترګرو ډلو په فهرست کې شامل کړي د دغه اقدام سره به د حقانی ډلې شتمنۍ منجمدې شي او د دې ډلې مرستې به یو جرم وګرځي د ایف پی په وینا که څه هم خارجه وزارت د دغه ډلې یو شمېر غړي ترګر ګرځولي خو د ټولې ډلې د ترګر ګرځولو نه ډډه کړې ده
مشال ریډیو د حقایقو رابرسیرون کې
په بلوچستان کې خلک وایي چې د کویټي او ډیرا غازی خان ترمنس لوی لار له تیر سمودې راسې د غلو او ډاکوانو هدف ګرځېدلې چې له وجې له بلوچستانه تر پنجاب صوبې ارزانه او نسبتا اسانه سفر په ستونزو او کړاوونو کې ترسره کیږي. بلخوا د سیمې چارواکي وایي لوی لار په دوامداره توګه د امنیتي ځواکونو تر ګزمې لاندې ده او اوس دا ډول پیښې ختمې شوې دي. نیاز موسی خیل له نور تفصیل سره.
د کوټه ډره غزی خان ترمنز لوی لار چې دوی صوبې بلوچستان او پنجاب سره لګوي د خلکو په وینا د ستړي سفر وجه ګرځېدلې ده. دغه لوی لار چې زیاتره برخه د بلوچستان له ضلع لورلای موساخیل او بارکان ضلعو تیریږي نن سبا د خلکو په وینا د غلو آسان هدف جوړه سوې. یو ډرایور چې پر دغه لاره په بیا بیا سفر کوي په دغه اړه وایي:
محمد صدیق دا غلو دوغ خدیر تنگ در پدر او ټکټ کوریو استری استومان دوی په لار کې راته ودرېږي او لخپل ګاډیان مخشه ته کی چا ز ګاډي بوزي پر ور کی چې او دولا کې درې لک روپیه راوستو دا ستا شی به ورسیږي. هغه کله ما شام ډوډۍ نه لري مودې ته به پیسې پیدا کی.
یو کاروباری کس محمد اسلم هم پر دغه لاره لغلو پریشان معلومی شي.
لماز خپل قیمتي موبایل وړی دی یا وری وړی دی بیا رازا وړی دی پیسې رازا وړی دی. موږ ګورنمنت ته پریاد وکړو بای ګورنمنت وای موږ نو سچیرو په کومه خوا لاړو لکه خوا راو شور ته معلوم دی.
محمد اسلم زیاتوی لاره لتیرو لسو کلونو په خراب حالت کې ده ځکه د غلو هدف هم په اسانه توګه ګرځېدلې.
موږ کاروباران خلک یو کله ملتان ته ځو کله دیر غزغان ته ځو کله پشاور ته ځو کله لاهور ته ځو. نو په دې خاطر باندې څه کوم نه دا روډ خصوصي ده لس کاله کاج دی شور سوی دی نه دی جوړ سو نه دی موږ ولیدی ډیورېشن ډیورېشن کچا کچا.
د ضلع لورلای د لیویز مصر رسالدار میجر سردار لطیف جوگیزی بیوایی پر زیاتره لوی لارې د امنیتي ځواکونو ګزمې کیږي.
چې پوسټونه دي تاړي دي پرګرام مطابق لیویز پیدل ګاښتم کوي بیا روډ ګاښتم ګاډي اره تا نه سره خپل عادت ذمہوار را ګاښتونه کوي کله ګاډي نه ولاړي ګاښتي بیا د پلی سر ایریا راځمور ګاښتي دی هغه
بللخته د بلوچستان د کورونو چارو محکمې سیکرټر نصیب الله بازی بیا یو څه موده مخکې مشال ریډیو ته ویلو چې دوی له وفاقي حکومت د لیویزو 3000 نوکرۍ ترلاسه کړې دي او دغه لیویز به د صوبې پر ټولو مهمو لوی لارو ځای پر ځای کړل سي.
پالیسی دا چې وفاقي لیویز با آی وی لیویز دی او دوی به پر دغه آی ویز باندې ولې چې پر آی ویز باندې سفر چې دی هغه ضروري دی چې هغه محفوظ وي او بې خطر وي. نو دا لیویز چې دی دا به پر آی وی باندې انشاءالله لګیږي ډېر ځل.
یاد دوی په بلوچستان کې د زیاتره لوی لارو په اړه خلک وایي چې او سفر پرې له خطرو ډک ګرځېدلی. کوي خواته پر ځینو لوی لارو د غلاګیانو زیاتې پیښې سوې. بل اړخته پر ځینو لوی لارو د هدفي وژنو او ناامنۍ پیښې د خلکو په وینا بیخي زیاتې سوې دي. نیاز مساخیل، مشال راډیو، کوټه.
د امریکا فارن پالیسی مجلې د کویټ شورا په اړه د پاکستانی لیکوال حسین نادم مقاله خپره کړې ده. نوموړی وایي د کویټ شورا چې یو وخت یې په بلوچستان کې د پناه اغستونکو په توګه ژوند کولې اوس د صوبې په امن او امان خرابولو کې مهم لاس لري. د مقالې لنډ ټکی د عبدالحی کاکړ نه اورو.
فارن پالیسی مجلې د پاکستانی لیکوال حسین نادم مقالې ته د کوټې شورا په خاموشي سره سر راپورته کوي عنوان ورکړی دی. لیکوال مقاله د قائد اعظم یونیورسټي د یو زده کوونکي چې تعلق یې له بلوچستان سره دی له هغې پوښتنې پیل کړي چې د امریکا د سفارت له یو لوړپوړي چارواکیه د یو لیکچر پر وخت کړې وه. زده کوونکي پوښتلي وو چې امریکا ځان ته یو داسې انسان دوست قوت وایي چې خلک له ظلمونو خلاصوي، نو بیا ولې په بلوچستان کې مداخله نه کوي؟ د حسین نادم په وینا د دې زده کوونکي اشاره د کوټې شورا پر لور وه. کوټې شورا د افغان طالب مشرانو یوه شورا ده چې په بلوچستان کې یې پناه اخیستې. د دې په وینا کوټې شورا نه یوازې د افغانستان د جنگ منصوبه بندي کوي بلکې هر هغه څوک وژني چې د دوی مخالفت کوي. دا شان دوی په هسپتالونو کې سرمایه‌کاري کوي چې هلته په افغانستان کې د زخمي سو طالبانو علاج وکړي. لیکوال زیاتوي کوټه شورا د نورو ملګرو تنظیمونو للارې له خلکو پیسې راټولوي او د نیټو د ټینکرو د الوزو لپاره خلک برتی کوي. حسین نادم د بلوچستان د یو اوسیدونکي له خولې وایي څو کال وړاندې کوټه شورا غیر فعاله وه او یوازې به پر خلکو په افغانستان کې د امریکانو پر ضد د جګړې ټینګار کولی. خو د دې کس په خبره دوی اوس په زوره خلک دې ته مجبوروي چې نه یوازې د امریکا بلکې د پاکستان پر ضد جنگ وکړي. د فارن پالیسی لیکوال پر مخ لیکي د پاکستان میډیا د کوټې شورا لپاره مغرزولې ده او یوازې په دې اخته دي چې امریکا د پاکستان په چارو کې مداخله کوي. دلته لیکوال بیا په پاکستان کې د امریکا ضد جذباتو خبره کوي او د یوې سروې حواله ورکوي چې وایي په پاکستان کې په سلو کې 15 کسان د امریکا ضد احساسات لري. خو د لیکوال په خبره په بلوچستان کې مقابلتاً د امریکا پر ضد جذبات کم دي. حسین نادیم وایي د چې د بلوچستان له کوم خلکو سره خبرې کړي په هغه کې زیاتره امریکا د یو دریم فریق په توګه مني چې نه یوازې د کوټي شورا لمن جوړولای شي بلکې په صوبه کې د پاکستانی فوج کنټرول هم کمزوري کولای شي. دی وایي د پاکستان فوج د کوټي شورا د شتوالي خبره ردوي خو د پوینا چې کومه څېړنه د کړې ده هغه د فوج له درې سره سمون نه خوري. د فارن پالیسی مجلې لیکوال حسین نادیم وایي په رښتیا هم د پاکستان فوج د کوټي شورا لښتونه او د هغه په افغانستان او پاکستان کې له اهمیته خبر دی.
د پاکستان صدر آصف علي زرداري ځنې پاکستانیانو ته د سیول ایوارډ یا جایزې ورکولو اعلان کړی دی چې پکې یو شمېر پښتانه هم شامل دي. دا جایزې ګټونکي د دې په حقله سوایي او د سراج زهیر په رپورټ کې
د پاکستان صدر آصف علي زرداري د وزیر اعظم راجا پرویز اشرف په سپارښت باندې د 14 اگست په موقع پاکستان کې اوسیدونکو د ژوند په مختلفو اړخونو کې د ښه کارکردګۍ په بنیاد باندې یو شمېر کسانو ته د سیول ایوارډ ورکولو اعلان کړی دی کوم چې په باقاعده توګه د راتلونکي کال په 3 مارچ باندې ورکول شي. دا ځل دې ایوارډونو کې ګڼ شمېر پښتنو ته هم ایوارډونه ورکول شي چې پکې ارواحد مولانا حسن جان، سینیټر غلام علي، د مردان عبدالولي خان پوهنتون وایس چانسلر ډاکټر احسان او د ډاکټر خان بادر مروت سربیرا، د سواد نام بلال یوسف زئی، د پښتو ډرامو اداکار او هنرمند سید رحمان شینو، میجر نعیم الله خټک او ډاکټر لال نور خان اپریده، درمامت کاسی، ماریا تورپیکی وزیر شامل دي. په دې موقع د کسانو د خوشحالۍ سرګندونه وکړه او ویل چې دا د دوی حق وو چې حکومت ورته ورکړو. اداکار سید رحمان شینو مشال ریډیو ته وایي
ډیر زیات خوشحالۍ زار دي، حتی چې د 14 تاریخ چې کوم نظر نه مې یو ولا خبرو ما ته الا مشره لکه نکیږي
معلومه هم نوا چې دا ایوارډ به ورته ورکړل کیږي.
ټول خیبر پختونخوا د پاره یقینا دا د فخر خبره ده. د ډیره زیاته خوشاله ام ده چې دا ایوارډ چې دی دا یوازې د مای ایوارډ نه دی بلکې دا د ټول هغه ماشومان ایوارډ دی کوم چې خپل د حق د پاره کوم چې د تعلیم د پاره جدوجهد کوي.
د ذکر ولدا چې سخ کال د یو سل 99 کسانو لپاره د سیول ایوارډ ورکولو اعلان وکړی شو. سیراج زهیر، مشال ریډیو، اسلام آباد.
د بنو بازار چې په عامه توګه تر ماخام وروسته وتړل شي خو د روجي په میاشت کې د بازارونو چوکونه په ځوانانو آباد شوي او تر شپې ناوخته د بیلابیلو سیمو ځوانان راځي او د بنو له روایتي خوراکونو نه خوند اخلي. نور تفصیل په دې رپورت کې اورو.
د بنو بازار چې په عمومي ډول د ماخام بانک سره وتړل شي او د شپې مهال پکې خاموشي خوره شوي وي، د روجي میاشتې 15 پس د بازار چوکونه په ځوانانو آباد شوي او د شپې ناوخته پورې د مختلفو کلیو او خواوشان ځوانان انان په ټولګي ټولګي راځي چې د بنو روایتي بریجو او نورو خوراکونو نه خوند اخلي. مرجان خان وایي چې دغه د دوی په خواني رواج دی چې په روجه کې د مختلفو کلیو نه خلک بازار ته راځي او د شپې مهال بازار آباد کړي.
دغه خلک د وختینای چې کوم رواج یې مطابق دي د لرې لکه نه دون رسایي او بازار ته دون اپوزګای چې شغل د پراسي یو به جره ساده شغل کوي په بیا خپل علاقې ته سي پښمی مال ته دون رسایي او ډېر سي ککینه رغلي
سمی الله وایي چې د ځوانانو دغه غاګڼه یوازې پروژه کې وي چې دوی غواړي همیشه د پاره داسې بازارونه آباد شي.
بالکل دا هلی پر راځي او نه مطلب دا د بازار تک مستان مونږه تقریبا باندې ته بیا ډېر خوان نه مطلب دا نشته ویل دا غاښه پروتین سره ایره نه بغیر انسان به ډېر به تر کې سایدا سم مسله نه شته. بالکل حالات من الحمدلله برابر دي ډاله ډاله کسونو سره مطلب دا
اسمان دی اروایي چې د ورځې سخته ګرمي وي نو د شپې خلک بازار ته راځي او د اختر د پاره تیاریانه کوي.
سمره ایدر نزدې کې اید شاپینګ شلم هر سړی خپل شاپینګ چې یا بچیونې ته شي یا خپل زونې ته شي هغه دې پر سړی بار روزي وو بل په ګروپ په شکل شه په دې ټیم باندې هغه ریفریشمنت ته پورا یا بل کلی نه یا دغه نه بزور سایت ته روزي هغه دن سبولش کې هغه امن امان دا هغه منوان دی وجه دی خلک کلی نه وته روزي دا روټین رضا شه دا هغه بکه خیل خلک یار درې می مشکل خلک یار درې می دلې دې انزل سایت شو منډان سایت شو دې لکی روډ سایت شو
وحید اختر وای چې که حالات څنګه وي خدوی د دې لپاره راضی چې د خلکو یره ختم شي
ډیر خلک داسې چې ټول ورځې او نیرا تیرا یې بد ټیم وې دی شغل کوي چک پلو وتر سي سیک جوس شي مختلف کلینا خلک سي دا جشن ګوري دا محفل ګوري نو 12 بجې 1 بجې را صدا پروګرام چلے ری په باندې بازار شه حالات نه خو انکار نشي کوي او وتلی میستر دغه پر وتلی چې د خلک ډور ختم شي
د غزوانانو وینا ده چې که دغه شان حالات پرم نه وي او د خلکو ګڼه ګوڼه وي نو دغه د سیمې په امنیت هم مثبت اثر پرې باسي.
اوریدونکو مشال لیډیو تاسو ته د ماسپخینې درې نیمې بجې کیدونکې دي، نو د فرخنده وزیر نبلند خبرونه واورو.
په قبایلي سیمه اورنګزو کې د امنیتي ځواکونو او طالب وسوالو ترمنځ نښته کې دوه پوځیان او دیرش وسوال وژل شوي دي. د افغانستان په بیلابیلو سیمو کې بمی چاودنو ګڼ شمېر کسانو ته مرګ ژوبله اړولې. افغان ولسمشر حامد کرزي د پاکستان ولسمشر آصف علي زرداری ته د سعودي عرب په مکه کې ویلي د دغه هیواد په د پاکستان لخوا د پولی دی غاړې ته راکټي حمله په افغان ولس کې د دغه هیواد په اړه منفي فکر خوروي. نن بعد د اسلامي همکارۍ د تنظیم په سرمشیزه کې د شام د رکنیت د ځنډولو په اړه خبرې کیږي او نن د هندوستان ولس د خپلې ازادۍ ورځ مانځي. د امریکا د دفاع وزیر لیون پنیټا ویلي د شام په شخړه کې د ایران رول دغه مسله نور هم زیاتوي.
د فرخنده وزیر نلند خبرونه تاسو اوریدل. اوس په اسلام آباد کې د سهیر نوورو چې د پاکستانی ورځپاڼو د اداري یو غټ او مهم ټکی څه دی.
نن د پاکستان مقامی ورځپاڼو خپلې ادارې په بیلابیل موضوعاتو باندې لیکلې دي. مشر ورځپاڼو خپلې ادارې کې وایي چې د پاکستان صدر آصف علي زرداری په فاټا کې راتلونکي کال کې د بلدیاتي نظام معرفي کولو اعلان کړی دی چې لکه بلې په قبایلي سیمو کې د بدلون اظهار وشو. ادارې لیکي چې دا به په صحیح معنو کې هر بدلون وي چې دې ته عملي ځانګړا ورکړی شي. د ادارې په وینا چې دا به هم بې ځایه نه وي چې د فاټا نه لومړی صدر آصف علي زرداری د پاکستان په نورو بندوبستي علاقو کې د بلدیاتي انتخاباتو د نظام بیا د سرجاج اغستې وي، نو د صدر د فاټا لپاره به په دې اعلان کې هیڅ شک شوبه نه و. اداري وړاندې لیکي چې بهر حال دا ډیر د ستاینې وړ ګام دی چې د پاکستان د حکومت لخوا د فاټا د ولس لپاره پورته کړو شو او موږ دې هرکلی کوو. اداري وایي چې فاټا کې د ډیر مودې راهیسې محرومۍ دي او دغلته سیاسي عمل هم ودرېدلی وو ځکه چې سیاسي ګوندونه خو موجود وو خو سیاسي عمل او هلې ځلې نه وي. اداري مخکې لیکي چې دا رنګ به له دې قبله په ولس کې سیاسي شعور هم را بیدار شي او د هغوی مسلې به د هغوی په کورونو کې هوارې شي. ادارې وایي چې یو خبر ډیر ضروری ده چې دا ټول ټاکنې د حکومت په خپل نگرانی کې وکړي چې دا رنګ پاکي او صفا ټول ټاکنې عملي کړي شي. ادارې اخیره کې لیکي چې تمه ده چې د پاکستان صدر آصف علي زرداری فاټا په قومي بهیر کې د شاملولو لپاره چې کوم اعلان وکړو دا به په سنجیدګۍ سره عملي کړي او داسې اقدامات به وکړي چې خلکو ته په ډاګه شي چې پر اختیاری د فاټا د ولس لپاره کار کړی دی. جنگ ورځپاڼه خپلې ادارې کې لیکي چې د حکومتي شمیرې تر مخه په ملک کې هر کال تقریبا 1,60 ارب روپۍ د بجلی غلا کیږي او تیر کال کې د ولس نه 1,40 ارب روپۍ د بلونو په مت کې اغستې شوې دي. ادارې وړاندې وایي چې د بجلی د غلا د افسوسناک صورتحال د حکومت او بجلی تقسیم کوونکو ادارو لپاره د فکر وړ خبره ده ځکه چې د حکومت د انتظام تر لاندې چلیدونکي دا ادارې که د ولس نه د بجلی بلونه اغستو کې ناکام شي نو دا شان به په ملک کې د بجلی پیدا کولو سنوي منصوبه شروع کول هم ګران شي او د دې لپاره به په راتلونکي کې په لوډ شډینګ کې نور هم زیاتوالی وشي. اداریا اخیره کې لیکي چې حکومت له پکار دي چې هر میاشت د بجلی په نرخونو کې اضافه نه کوي بلکې داسې یو نظام دی جوړ کړي چې د ولس نه د بجلی بلونه پوره اغستې شي او چې څوک هم د بجلی په غلا کې ککړ وي چې د هغوی په ضد کاروایی وکړي چې دا شان په ملک کې د توانایي په بحران باندې تر سهاده قابو ومندې شي. اجر سپنخپل ادارې
لیکي چې وزیر اعظم راجا پرویز اشرف ویلي دي چې د ملک هله مسله د جمهوریت د لارې هوارې دي شي او تاریخ ثابت کړه چې هغه نظامی حکومت چلی دي شي کوم چې د ولس د مرزي مطابق وي. د ادارې په وینا چې تر سوچ د وزیر اعظم د جمهوریت لړکي د ارشاداتو تعلق دي نو په اصولي توګه د دې خیالاتو سره د اتفاق نه کولو جواز نه پیدا کیږي. نن که په دنیا کې یو قام یا ملک ته په بل ملک یا قام اوچتوالی ترلاسه وي د هغې وجه صرف او صرف د هغه قانون په جمهوریت مضبوط ایمان دی. ادارې مخکې لیکي چې د بد مرغه د یو نیم نه علاوه ټول سیاسي ګوندونو کې د سر جمهوریت نشته او اکثره سیاسي ګوندونه خاندانی او شخصي امریت کې ګیر شوي دي. دویمه غټه مسله زموږ په ملک کې د غلا غلطو او درغلو ده او نن هم په حکومتونو د درغلو تورونه لګي. ادارې اخیره کې لیکي چې نن موږ د کوم صورتحال نه تیریږو د هغې اصلي وجه د جمهوریت نه لریوالی دی. نو کله پورې چې سیاسي ګوندونه د جمهوریت عملي کولو اړخ ته پام ور نه کړي نو زموږ قومي مسلې نه هواریږي.
د سیمې حالات او د نړۍ مطبوعات.
ډان رسپانه خپل یو مقاله کې لیکي د خیبر ایجنسی په لنډی کوتل بازار کې د موبایل ټلیفون دکاندارانو ته وسلوالو طالبانو دمکیانې ورکړي چې دغه کاروبار دې پرېږدي. بلخ نیویارک ټایمز رسپانه لیکي امریکا کې صدارتي انتخابات رانیستې کیږي خو تر دې دمه دواړه صدارتي امیدوارانو د افغانستان د جنگ په اړه سوالو نه ډډه کړې ده. زموږ همکار منور شاه درته د دې دواړو مقالو مهم ټکي وړاندې کوي.
ډان رسپانه خپل د مقاله کې لیکي د خیبر ایجنسی په لنډی کوتل بازار کې د وسلوالو طالبانو لویرې د موبایل ټلیفون دکاندارانو خپل کاروبار بند کړي ځکه چې په دغه مارکیټ کې د وسلوالو لخوا په اردو ژبه لیکل شوی یو خط یا پامفلیټ تقسیم کړی شوی. وایي د موبایل دکانداران فحاشي خوروي، خلکو ته په ټلیفون کې سندرې، غیر اسلامي رنګ ټونونه او ویډیوګانې اچوي نو ځکه دوی دې دا کاروبار پرېږدي او یا د ځان نتایجو ته تیار کړي. ورسپانه لیکي د تحریک طالبان پاکستان په لیټر هډ پیډ باندې لیکل شوی دغه خط کې دکاندارانو ته دمکی ورکړل شوی چې د موبایل کاروبار کوونکي غیر اسلامي حلوزلو کې بوخت دي او ځکه د دوی ګټه هم حرامه ده. دوی د کاروبار نه لاس واخلي او که څوک دا نه مني نو سخت سزا لپاره دی تیار وسی. د ورسپانه د وینا تر مخه د لنډی کوتل په بازار کې د موبایل ټلیفون د شلو نه زیات دکانونه دي چې دا مهال بند کړل شوی او دکاندارانو یې د حکومت د حفاظت غوښتنه کړې. د دې نسو میاشتې وړاندې هم وسلوالو د لنډی کوتل بازار کې یو مارکیټ په نخښه کړی وو چې پکې د لسو نه زیات د موبایل ټلیفون دوکانونه تباه کړی شوی وو. بلخوا د نیویارک ورسپانه کې لیکوال ډیکستر فیلکنز لیکي په داسې حال کې چې د امریکا صدارتي انتخاباتو ته د دریو میاشتو نه لږ وخت پاتې دی، صدر اوباما او د هغه مقابله کوونکی صدارتي امیدوار میټ رومنی په کامیابۍ سره د افغانستان د جنگ په اړه د سویلو نه ډډه کوي او په دې اړه ډېرې کمې خبرې کوي. لیکوال وایي چې د افغانستان په اړه د دواړو صدارتي امیدوارانو د خاموشۍ په حق له هر څوک جدا جدا نظر لري خو ټول دا مني چې د دواړو نظرونه په د لړکه یو شانخکاری، یعنی دوی د هیواد اقتصادي حالت ته ډیر اهمیت ورکوي. خو لیکوال زیاتوي چې د هغه په نظر دواړه صدارتي امیدواران د افغانستان په اړه کوم واضح لایحه عمل نه لري ځکه چې دغه هیواد نه د امریکایي ځواکونو د وستلو نیټه ټاکل شوی خو ټولو ته معلومه ده چې افغانستان یو ناکام ریاست دی. دا چې د افغانستان مسله د امریکایي ولس لپاره څه اهمیت لري، لیکوال وایي امریکایي ولس دا فکر کوي چې د دوی ځواکونه دغه هیواد ته تلي یو ولس کال جنگ یې وکړ، ډېر مالی او ځاني قرباني ورکړه او په نتیجه کې د لیکوال په وینا د مهال یو ناکامه افغان حکومت رامنځته شوه. نو دوی څه ګټه وکړه ځکه دوی کتل غواړي چې راتلونکي امریکایي صدر به د افغانستان د شخړې سره څه کوي.
دا مشال ریډیو ده.
د ډیلی بیس ډاٹ کام ویب پاڼه په خپل یو مقاله کې لیکي چې افغان طالبان له القاعده جنگیالیو ستړي دي. په مقاله کې ویل شوی چې القاعده ډله د افغانستان د سولې په بهیر کې یو لوی خنډ دی. د دې مقالې غټ کې د بشیر ګواخنه اورو.
د ډیلی بیس ډاٹ کام ویب سایټ لیکي چې کله طالبانو د وخت پر خزانه وزیر آغا جان متسم په کراچۍ کې ناتاره ډزې وشوي او هغه د مرګ تر پولې ورساوه نو که څه هم نوموړی پړه پر القاعده وانه چوله خو دغه ملګری په دې کې هیڅ شک نه لري چې دا کار چا کړی وو. په مقاله کې راغلی چې متسم پر خپل ملګرو طالبانو ټینګار کړی چې القاعده سره دې اړیکې پرې کړي. ډیلی بیسټ لیکي چې متسم سره د دې کال په لومړیو کې په یوه خصوصي مرکه کې ویلي وو چې هغه به چوپ پاتې نشي. د نوموړي په وینا ډېر طالب مشران غواړي چې جګړه پای ومومي. ویب سایټ لیکي چې متسم ته ډېر ژر د القاعده یو مشر پیغام ورولېږه چې د سولې په اړه خبرې کول دي بس کی، او د طالبانو او القاعده ډلې اوږدې اړیکې دي نه خرابوي، خو نوموړی په دې اړه چوپه خوله پاتې نه شو. اغه جان متسم ویلی چې افغانستان کې د سولې په سر جوړجاړی ته د رسیدلو په مخ کې القاعده ډله لوی خنډ دی. اغاز ته چې دا نړیواله ترهګر ډله د طالبانو مشرانو ته لاسرسی لري او د ګواښونو یا نورو لارو یې د سیاسي روغې جوړې په ضد قانع کولی شي. ډیلی بیس ډاٹ کام لیکي چې د ملا عمر ملګری طالبان د جګړې په اړه د لارښوونو او د دوی د سخت دریځ له وجې پر القاعده ډلې تکیه کوي، خو له سیمې څخه ویستل به یې بدونه ګڼي. په مقاله کې راغلي چې په القاعده کې موجود پنجابیان او د نورو ځینو بهرني جنګیالي د افغانستان په بیلابیلو سیمو کې د خلکو کلتور او رواجونو ته په سپک سترګو ګوري. طالب جنګیالیو ډیلی بیس ډاٹ کام ته ویلي چې کله په کوم کلي کې د دوی د فعالیتونو لکه د ماینونو د ایښودلو په اړه افغان یا بهرنۍ ځواکونو ته خبر ورکړل شي، نو القاعده غړي پر دوی زور راوړي چې پر دغه کلي دي راکټونه ووري، او د دوی په وینا هغوی د ولسي وګړو د وژنې په اړه پروا نه لري. ډیلی بیس ډاٹ کام لیکي چې طالبانو سره د سولې د خبرو لپاره امریکا یو شرط دای ښي چې دوی به د نړیوالې ترهګرۍ ډلې القاعده سره اړیکې پرې کوي. په مقاله کې راغلی چې د دې شرط په سر جوړجاړی نه شي کېدلی. د یادونې وړ ده چې د طالبانو مشر ملا محمد عمر په 2001 کال کې په افغانستان د امریکې له بریده مخکې هم په القاعده ودرېدلی و او له هېواده یې د اسامه بن لادن له ویستلو انکار کړی و. د ډیلی بیس ډاٹ کام په دې مقاله کې راغلی چې دا لا نه ده معلومه چې د طالبانو مشر په دې اړه څه فکر کوي، خو اغا جان متسم ورته ویلي چې که نوموړی د القاعده سره د اړیکو د پریکون په اړه کوم حکم جاری کړي نو دا به طالبان په څو برخو وویشي. خو نوموړی وایي چې په افغانستان کې د سولې لپاره ضرور ده چې طالبان له القاعده ډلې څخه په کرار کرار ځان جدا کړي.
مشال ته غوږ ونیسئ چې د نړۍ له حال خبر شي.
سر وسی وړاندې د مصر ولسمشر محمد مرسی لخوا دوه لوړ رتبه جرنیلان د خپل څوکو څخه لرې کړل شو. د مصر د ولسمشر لخوا د دې پوځیانو د لرې کولو او هلته د امنیتي حالاتو په اړه د مشال ریډیو د خبر مرکزي څانګې همکار ابوبکر صدیق په لندن کې د مصر د چارو کارپوهې مها اعظم سره مرکه کړې. د دې مرکې ژباړه له یوې لنډې دمې وروسته اورو. د مصر ولسمشر محمد مرسی په دې وروستیو کې دوه لوړ رتبه جرنیلان فیلډ مارشل محمد حسین تنتاوی او د پوسټ مشر سمی انان له خپلې څوکۍ څخه لرې کړل چې دا ګام سیاستدانانو ستایلې دی. د مصر د ولسمشر لخوا د دې پوځیانو د لرې کولو په اړه د مشال ریډیو د خبر مرکزي څانګې همکار ابوبکر صدیق په لندن کې د مصر د چارو کارپوهې ماها اعظم سره مرکه کړې او په سر کې یې ترې پوښتلې چې تاسو د محمد مرسی لخوا د دې دوو پوځي مشرانو لرې کولو ته په کوم نظر ګورئ.
زما په فکر د مصر په سیاست کې د پوځیانو په اړه دا تر ټولو لوی ګام دی. د دې ګام نه دا څرګندېږي چې مورسی د هېواد د ځواکونو شورا پر ضد یوه مهمه فیصله کړې چې دغه شورا د حسنی مبارک د واک نه د لرې کېدو وروستو د انتقال په پروسه کې هم مهم کردار ترلاسه کړی وو، او زیاترو د دې ګام تمه کوله چې د وخت نه مخکې وشو.
د یوې پوښتنې په ځواب کې چې د پوځیانو لرې کول د سینا ټاپو چرته چې د 5 اگست د پوځي عملیاتو په وخت د مصر سرحدي ساتونکي هم وژل شو، حالاتو سره څومره تړاو لري؟ نو ماها اعظم وایي
موږ صرف اندازه لګولی شو، خو دا ښکاري چې د پولیس ساتونکو وجنې د ولسمشر مرسی لاسونه مضبوط کړل او هغه دا محسوس کړه چې په هغه د دې ګام په تیزۍ سره د اوچتلو فشار و، او دا ویلو ده چې په فوج کې هغه کسان چې سینا ټاپو کې د امنیت په ساتلو کې ناکامه شوي هغوی لا لرې کېدل پکار دي، او ځکه هم داسې حالاتو کې د تیزۍ نه کار واغستل شو او ولسمشر ترې سیاسي فائده اوچته کړه. کله چې د ماها اعظم نه دا پوښتنه وشوه، د ولسمشر محمد مرسی لخوا د پخواني جج محمد میکی د نائب ولسمشر ټاکلو ته په کوم نظر ګوري، نو ماها اعظم وایي
محمد مرسی اتفاقی رائے او تسلسل برقرار ساتل غواړي. هغه مختلف سیاسي اداکارانو سره د ډیر مهارت سره کار کوي او د مختلفو کسانو انتخاب په ځانګړې توګه د مهمو جنرالانو د لری کولو وروسته دا د دې عکاسي کوي چې د اتفاقي رائے معیار برقرار وساتل شي او د مرستیالو لسمشر او د دفاع د وزیر په انتخاب کې په احتیاط سره یو لوبه ولوبول شي. یاد دې وی چې د تیر اتوار پر ورځ محمد مرسی د وسلوالو ځواکونو مشر فیلډ مارشل محمد حسین تنتاوی او د پوسټ مشر سمی انانتا د خپل څوکې نه د لری کېدو حکم ورکړی وو.
د مشال خبریالان خبری، ټولنیز، کلتوري او ادبی رپورټونه جوړوي ستاسو لپاره.
د اختر د رانستی کېدو سره سم د سوات ولس د بازارونو مخه کړې ده او د اختر لپاره سوداګانی شروع کړې دي. په دې بازارونو کې د ګډ شمیر مشرانو ترڅنګ ډېر ماشومان هم زی او هلته د خپل ځان لپاره مختلف شیان اخلي. په سوات کې د اختر د سوداګانو په اړه د مشال ریډیو خبریال نیاز احمد خان دا رپورټ جوړ کړی دی.
د اختر پراتک د سوات ولسم د بازارونو مخه کړی ده او زیاتره بازارونو کې د اختر لپاره ولس سوداګانی کوي. د سوات سرخار منګورې بازارونه آزاد دي او تر تشپې ناوخته پورې پکې زنانه، نارینه او ماشومان شیان اخلي. ولس وایي چې د امن پراتک دوی په ډاډ زړه د بازارونو مخه کوي.
ما سکندر حیات نوم دی، پوری تاسو کې کابل اخون کې نه راغلی ما اختر رانی زیره ماشومان مې راوستي چینې ته او دې له سودا مودا کوم په زارو لا اخلم، چوریانی ولا اخلم، مته چې نور دې اختر چې کوم د خوشحالي سامانو دی هغه ولا اخلم. او دلته خو امن او امان د هیڅ مسله نشته او دې زنده ثبوت درج تاسو یې چې بهر دکان کې خکا پیرشته او هیڅ قسمه سکیورټی ریسک دلته نشته.
جواب دے سوات سے جم کے ماں دین امک کے کم حالات چپوں کا ترسو اڈیا خراب ترسو دوست داختر مقدا خوشحال ارجی دی واڑے میں رہی دل سے شاپنگ کما آخر پر ڈاٹا ضلع اگر یہ رستے نترا ہنستے نمک کے نیل ڈیر امن دے سکون دے اور خوشحالی خوشحال خوشحال سو
وای چې اختر د ماشومان وی دغه سودا اغستونکو کې ماشومان هم په لوش میرا سره د خپلو مشرانو سره راغلی دي او ځان لا د اختر د پاره شیان خوخوي.
زمانه کومارو دي نکريزي مارستي بوتان مارستل دا سندل مارستل.
زمانه سارا دي او زه په 7 کلاس سبق ويم. زه د اختر خوشاله لید تر اغلی يم. زاره مي نکريزي کلیفونه دا غسل او خلک ډېر ډېر خوشاله ني مناوي.
شپې نه وخت پورې بازارونه خلاص وي او د عامو خلکو سره سره دکانداران هم په دې حالاتو د خوشحالۍ سرګندونه کوي.
زما نوم محمد خلیل دی، د منګورې باشنده یم او راغلم د دکاندارې مدلته ولاړ یم. دا خو اوس اختر دی، اوس شپې هم کولوي، د ورځې هم کولوي، چې څومره پورې سړی لرې ساتلی شي دومره کار کوي. او مخکې بد امنی وه، د هغه څوک راوتی نه شو د کوره، اوس خلک راوځي ډېر په ښکلي طریقه باندې ګرځي، ډېر به څوک چاته څه ویلی نه شي، دغه نه شي او ډېر ښکلی کاروبار کوي.
زمان ایوب خان دے ماشاء اللہ کاروبار خدے خلق دراخت پورے خود سوداگر کے دکان نے کولائی اور خرشی اور ماشاء اللہ لکبیر بل اور خکی.
د سوات یو شمیر ځایونو کې د امن راتلو وروسته اولس د خپلو کوړمې سره چې پکې په لو شمیر زنانه هم شامل دي د اختر سوداګانو کې بوخت دي. نیاز احمد خان، مشال ریډیو، سوات.
د مشال ریډیو خبرونه په میډیم ویوز یا منځنۍ سپو 621،
په لنډو سپو یا شارټ ویوز 2113، 15500 او 15500 کیلو هرتز،
او د انټرنیټ د لارې په مشال ریډیو .com پاکي او صاف اوریدلی شي.
اوریدونکو، سو وخت شوه دی د اونیس پروګرام د نړۍ رنگونو. دا پروګرام درته زمونږ همکار ګلیا وړاندې کوي.
د مشال رادیو 19 پروگرام د نړۍ رنگونو سره زستاسو کوربا ګل ایاز حاضر یم. هله لرم چې روغ جوړ او آباد به. په نننی پروگرام کې مو د لا د نړۍ له ګډ ګډ نه خوندور معلومات راغون کړی دي. نو لومړی خبره کوو چې په لندن کې اولمپکس لوبي د اگست په 12 نیټه پایته ورسېدي او د را روان اولمپکس مشال او بیرغ یې برازیل ته سپارل شوې دي.
میډامز ای میسیو، لکستنکسیون د لا فلام اولمپیک.
لیډیز اند جنټلمن، The extinguishing of the Olympic flame.
د لندن اولمپکس 2012 کال وروستۍ دستوره په مشرقي لندن کې په اولمپک سټیډیم کې وشوه. د دې دستوري په پای کې مشال ملکړی شو. د اولمپکس مشال 204 پاڼه جوړ کړی شوی وو او دا به ټول ګډون کوونکو هیوادونو ته ورکول کیږي. د لندن اولمپکس لوبو کې د 302 تم غول لپاره د 10,000 نه زیات لوبغاړو په مختلف سیالو کې برخه واخیسته. د دې دستوري خوندور خبره د برتانی موسیقي 50 کاله تاریخ وو. په دستوره کې د برتانی مشهور سندرو ویل گروپ سپایس گرلز، جارج مایکل نترسنګ، نور مشهور سندرغاړو خپلې سندرې وړاندې کړې. د دې دستورو کتو لپاره 80,000 نندارچیان په سټیډیم کې موجود وو. په دستوره کې د اولمپکس کمیټې مشر جاک روک د اولمپکس بیرغ برازیل خان ریو ډی جنیرو خاروال یا میرتا وسپارلو. د 2014 کال اولمپکس لوبې به د برازیل پلازمینې ریو ډی جنیرو کې کیږي. د بیرغ سپارلو وروستو سټیډیم کې د برازیل قامی ترانه واورول شو او ټول سټیډیم د برازیل بیرغ نه ډک شو. د دې وروستو د ریو ډی جنیرو خار ثقافتي روایت، موسیقي او د خار روایتي د ګډاګانو ویډیو وښودل شو.
Section of Rio School of Samba.
په لندن اولمپکس لوبو کې امریکا تر ټولو زیاتې 104 تمغې ګټلې او په لومړي نمبر راغلې ده. د تیر اولمپکس لوبي چې د چین په بیجینګ ښار کې شوې وي او دا په 2008 کال کې وي، چین تر ټولو زیاتې تمغې ګټلې وي. لندن اولمپکس لوبو کې چین په دویم، برتانیا په دریم او روس په څلورم نمبر راغلې دي. د امریکا خلای ادارې ناسا د مریخ سیاري د سطح لومړی رنگین عکس خپور کړی دی. دا عکس مریخ سیاري نه د کیوراسيټي روبوټیک ګاډی نه اخیسته شوی دی. د امریکا خلای اداره ناسا کیوراسيټي خلای ګاډی 13 مریخ سیاري ته رسیدلې وو او د عکسونو لیګلو عمل یې پیل کړی وو. دا لومړی ځل دی چې یو جامع رنگین عکس یې د مریخ سیاري نه ځمکې ته لیږلې دی. ساینسدانان وایي په ظاهره د مریخ دغه ځای د امریکا جنوب مغربي علاقې سره مشابه لري. په دغه عکس کې د ګیل نومي کندې یو برخه خودل شوې ده. په دغه ځای کې کیوراسيټي جاس کوز شوی وو. د کندې سره د وادیانو یو لړۍ قتل کیږي چې په ممکنه توګه د بهر نه د اوبو د داخلېدو په نتیجه کې جوړ شوی دی. دا لومړی ځل دی چې ساینسدانانو په مریخ سطح د یو سین یا د نیر اثرات په واضح توګه کتلی دي. ساینسدانان وایي کیوراسيټي خلای ګاډي بعد د ګیل کندې نه 6 کیلومتره لري د ماونت شارپ غرق ته سفر کوي. دا 6.5 کیلومتره سفر به په یو کال کې کوي. دا د میشن مهمه برخه ده. دغه خلای ګاډي به د خپل آلاتو نه د کمرو نمونو جاج اخلي چې آیا د مریخ سیاري په وجود کې راتلو پر وخت څه حالات وو. په میشن کې بعد د دې خبرې هم جاج اخستل شي چې مریخ سیاري د کومو وختونو نه تیر شوی او آیا د غذای کې د ژوند اثرات موجود وو او کنه. د امریکا خلای اداره ناسا مریخ سیاري ته د لوی ګاډي د لیګلو پلان لري او د دې لپاره په پیساډینا خار کې تجربه هم روانه دي. اوس مو یو داسې کیسې نه خبروم چې یو کس د واوري غر په سر پیانو باجی وهلو مظاهره کړې ده. زو سوئزرلند ته په سوئزرلند کې د یورپ تر ټولو لوی د واوري غرونه دي. د جرمني یو فنکار د واوري غرونو په سر د پیانو د باجی وهلو مظاهره کړې ده. سټیفن ایرون نومي فنکار نارنجي پیانو د هلیکاپټر په مرسته 10,000 فوټه په بلندۍ رسولې او د واوري غر په سر یې پیانو باجا وهلې. د سټیفن نوم په ګینیس بوک اف ورلد ریکارډ کې شامل کړی شوی چې په دومره بلندۍ یې د پیانو د باجی وهلو مظاهره کړې ده. د چین لمی یو خوندوره قصه تاسو لپاره راوړی. د چین یو کس داسې کوډ جوړ کړی چې د ګین په شان دی او په سختو حالاتو کې محفوظ پاتې کیدی شي. د زیړ رنگ گیند یو داسې وړوکی کور دی چې د اور، تابکاری اثرات او په زلزله کې تر ټولو محفوظ ځای ګڼل کیږي. د گیند په شان کور باندې یو نیم لک ډالر لګخ راغلی دی. د دریو میټرو اوږد گیند کې درې سوه سپرنګونه او پنځه اویا بیرنګان دي او د هر قسمه حالاتو کې خلک محفوظ ساتلی شي. د ګوګل کمپنی موبایل ټلیفون یا سمارټ فون خلاته د لیګلو تیاری روان دي. د ګلوفرد انګلیش ټاون کې د سټلایټ جوړولو یو کمپنی سری سټلایټ ټیکنالوژي لیمیټډ انجینران سمارټ فون د خلا مدار ته په لیګلو کې بوخت دي. د دې سټلایټ نوم سټارډټ 1 دی. دا به خلا مدار ته د موبایل ټلیفون لیګلو لومړی موقع وي. د ګوګل کمپنی یو بل خبر هم لرو چې دا کمپنی د سیلګری مشهور کتابچی فرامرز اخلي او په خپل ویب پاڼه به د خبرولو اراده لري. د ګوګل او فرامرز ترمنځ د پریکړې تفصيلات نه دی ورکړل شوی، خو فرامرز د 55 کالو راهیسې د ټولو نړۍ ځایونو معلومات خبروي چې سیلګرو کې د دې کتابچی ډیر زیاتې مشهوري دي. اوس د فلمي نړۍ خبرې. د امریکا نوی فلم دی بون لیگسی په لومړی ونی کې د یو سلويخت میلیون ډالرو کاروبار کړی دی. فلم کې خودل شوی چې د امریکا ځانګړي ځواکونو لپاره یو کس خپل ځان حواله کړی، خو وروسته د حکومت ادارې پر ضد شي.
National security emergency.
The FBI is investigating links between Treadstone and this man, Jason Bourne.
د امریکا هالیوډ نوی فلم ریډ ډان ټریلر خپور شوی دی. دا د ریډ ډان دویم فلم دی. دا ریډ ډان لومړی فلم په 1944 کال کې وړاندې شوی وو او په هغه فلم کې خودل شوی وو چې د امریکا او د روس ترمنځ دریم نړیوال جنگ شروع شي. په نوی ریډ ډان فلم کې خودل شوی چې چین د امریکا په یو خار قبضه وکړي او د ځوانانو یو ټولنه د دې مقابله کوي.
If you're seeing this broadcast, you are in a part of the country no longer controlled by the government of the United States.
Boys, I love you both, but I want you to do what I would do. Kill this piece of...
They messed with the wrong family.
How did this happen?
There's a new class of weapon. Everything went offline and never came back. They wipe us out, including U.S. Central Command. For them, this is just some place. For us, this is our home.
د هند سینما نوی فلم قسمت لوف پیسا دلی ټریلر خپور شوی دی. فلم کې د هند مشهور ستوري ویویک اوبرای کار کړی دی. دا مزایا فلم دی.
کہتے ہیں ہر بندے کی لائف میں ایسا ایک دن ضرور آتا ہے جو اس کی پوری لائف گھما کے رکھ دیتا ہے. لوگوں کے دن آتے ہیں. میری رات آئی 2 اکتوبر کی رات، گاندھی جینتی کی رات.
Your gajab
don't fuck my mind is dilli kis matlab paisa dilli don't fuck my mind is dilli kis matlab paisa dilli
د هند سینما مشهور ستوري پریتی زینتا نوی فلم عشق ان پاریس ټریلر خپور شوی دی. دا فلم د فرانس په پاریس ښار کې جوړ شوی دی.
سترونګ اډوایس نیور ګیټ مریډ.
عشق دا مشال ریڈیو 19 پروگرام په نړۍ رنگونو کې مو د نړۍ له عجیب معلومات انټرنیټي ساينسي او د فلمي نړۍ له قصو موزان خبر کړو. د دې وړاندې چې د نن ورځې پروگرام راغون کړو، تاسو هم کولای شئ چې په دې پروگرام کې را سره برخه واخلئ. دا ټلیفون د لارې چې زموږ شمیره ده 00 420 22 11 2 4 1 2 او د موبایل ټلیفون د لارې اس ایم ایس هم کولای شئ. تاسو اس ایم ایس په دې شمیره را لګولی شئ 03325333351. په همدې ځای خپل کوربه ګلاس ته اجازه ورکړئ. خاد او آباد اوسئ.
اتلان
خوشحال بابا نابغه شخصیت
رازی امان الله خان یو ستر انسان و
رازی میرزا علی خان پاکیر پی یو روشن فکر ساره
امان خان بابا در پختنو پا غفتنو بانی در دی پارمانون رویده
دریا خان افریده در جرگو مرکو سره
تاکی سنو بروسین خلکو تیریاسی شعوری وره ورکلی
در پختون قوم در خوش قسمتی و چرا باچه خان بابا از یو شخصیت ورده ورکل
خان شید مرام داو چی لبولان تر چتراله دا باچی یو سی پشتو دیوی
ملنجان در پختنو پا درد پانی دیر درد من
د پښتنو د علمي سیاسي او ټولنیزو څیرو پیژندنه
اتلان د هر پنځشنبه یا زیارت پورز په پاوکم یو لسو او د هر جمعه پورز په پاوکم درو بجو ل مشال رډي واوري